بارات ورتړلی او په مخامخ جګړه کې هم ترڅنګ ولاړ دي. د دفاع وزارت چارواکي وایي چې اوس هم د افغانستان په لس ولایتونو کې د دغو کسانو په وړاندې تصفیوي عملیات روان دي. خو د امنیتي چارو یو شمېر کارپوهان په دې نظر دي چې تر کومه افغان ځواکونه لکه څنګه چې لازمه ده په درنو او پرمختللو وسایلو تجهیز نشي او د ځمکني ځواک تر څنګ یو پیاوړی هوایي ځواک هم ونه لري، ستونزمنه به وي چې د امنیتي ګواښونو په وړاندې په بریالي ډول هر ډګر خپل او دښمن ته ماتې ورکړي. دوی دغه شان تر دې دمه د ملي دفاع وزارت سرپرستۍ ته په اشارې سره ټینګار کوي چې امنیتي کلیدي پوستونه باید د سرپرستو لخوا نه بلکې د هغو کسانو لخوا اداره شي چې د ولس استازو رایه ورکړي وي.
زموږ غږ ازادي راډیو اوري. د ولس مشر غنی او اجرایوي رئیس عبدالله د ملي وحدت حکومت ته یو کال پوره کېدو او د یو کال په اوږدو کې د دغه حکومت د امنیتي لاسته راوړنو په اړه مو واورېدل. د همدې یو کال په اوږدو کې د ملي وحدت حکومت د قضایي سیستم سره اړوند څه لاسته راوړنې درلودې؟ په ګډه یې اورو.
په افغانستان کې کلونه کېږي چې د عدلي او قضایي سیستم د اصلاح لپاره ډېرې هڅې کېږي، خو لا هم په ډېرو برخو کې پر نظام نیوکې نه دي کمې شوې. د مدني ټولنې یو شمېر فعالان وایي چې د ملي وحدت حکومت رهبران په تیر یو کال کې د یو شمېر خپلمنځي اختلافاتو له وجې نه دي توانېدلې چې په دې برخه کې پرمختګ وکړي. د مدني ټولنې فعال سید میسم احسانی ازادي راډیو ته وویل چې د کابل بانک د قضیه په ګډون په ډیرو برخو کې لازم اقدامات ونه شول.
موږ ډېرې لویې قضیې درلودې، لکه کابل بانک، د ښار جوړونې وزارت، د کارکوونکو د اختلاس او لسګونه نور مسایل دي چې په خواشینۍ سره تر اوسه په اړه لازم اقدامات نه دي شوي. موږ په تېر یو کال کې نه یوازې د عدلي او قضایي سیستم د اصلاح شاهدان وو، بلکې برعکس موږ په دغو ادارو کې د سرپرستۍ د دوام شاهدان وو.
د ملي وحدت حکومت په کاري دوره کې د فرخوندې د وژل کېدو قضیه، کابل بانک دوسیه او د ښار جوړونې وزارت د شپږو کارکوونکو د اختلاس مسله له مهمو دوسیو شمیرل کیږي. همدارنګه د سترې محکمې د رئیس ټاکل کېدل، د سترې محکمې د عالي شورا غړیتوب ته د یوې ښځې ورپېژندل له نورو مواردو دي. خو په دغو دوسیو کې د فرخوندې د وژنې قضیه د نړیوالو پام ځان ته راجلب کړ. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون اندېښنه څرګندوي چې د فرخوندې دوسیه لا هم نهایي شوې نه ده. د دغه کمیسیون ویان رفیع الله بیدار په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
په تېر یو کال کې د پام وړ لاسته راوړنې نه لیدل کېږي. د فرخوندې قضیه هم عدلي او قضایي نظام ته یو ازمایښت و او تر اوسه هم حکم نهایي سوی نه دی، چې دا د تاسف وړ خبره ده.
وویشت کلنه فرخونده څه موده مخکې د یو شمېر کسانو لخوا د قرآن کریم د سوځولو په تور په وهلو ټکولو وژل شوه. د کابل ابتدایه او استیناف محکمې خپلې وروستۍ پرېکړې په دې اړه نهایي کړې او اوس مهال دا دوسیه د سترې محکمې تر څېړنې لاندې ده. په همدې حال کې د افغانستان د سترې محکمې رئیس وایي چې په تېر یو کال کې د نورو لاسته راوړنو تر څنګ د قضایه قوې نږدې شپېته کارکوونکي د فساد په تور له نیول کېدو وروسته محکمه شوي دي. یوسف حلیم ازادي راډیو ته وویل چې په قضا کې نور رشوت او اړیکو ته ځای نشته.
د تېر
یو کال په موده کې زموږ قضایي ارګان له اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې لاسته راوړنې درلودې. اوس تقریبا 50 د قضایي قوې کارکوونکي د فساد په تور نیولي او محاکمه سوي دي او په نورو برخو کې هم جدي کارونه پیل سوي دي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غني د خپل کار په پیل کې ډاډ ورکړی و چې ډېر ژر به په قضایا مقننه او اجرایه قوو کې اصلاحات رامنځته شي. ښاغلي غني ویلي و چې له فساد سره مبارزه د په کاري لومړیتوبونو کې راځي. په عین حال کې د ولسي جرګې عدلي او قضایي کمیسیون په قضایي برخه کې د ملي وحدت حکومت له کارونو په نسبي ډول رضایت څرګندوي. د دغه کمیسیون غړي محمد عبدو وایي چې په عدلي او قضایي نظام کې د یو شمېر پرمختګونو سره سره ستونزې هم موجودې دي.
موږ په نسبي ډول رضایت لرو، خو زموږ ټینګار په دې دی چې عدالت او د خلکو رضایت باید تامین سي او دا مسایل موږ ته لومړیتوب لري. تر هغې چې په دې برخه کې قانون تطبیق نه سي، موږ په دغه نظام کې د خلکو په استازیتوب پایله سو چې د یو شمېر پرمختګونو په اړه رضایت لرو، خو د یو شمېر ستونزو له وجې شکایت هم لرو.
موږ غوښتل چې په تېر یو کال کې د افغانستان د لوی سرنوالۍ د کارونو په اړه هم معلومات ولرو، خو د دې ادارې مسؤلانو وویل چې په نږدې ورځو کې به په دې اړه راپور برابر کړي. دا په داسې حال کې ده چې د لوی سرنوالۍ اداره له ډېرې مودې راهیسې د سرپرست لخوا اداره کیږي. د ګلف په نوم د یوې څېړنیزې ادارې لخوا په تازه څېړنه کې په افغانستان کې یوازې 15% افغانانو ویلي چې د افغانستان په قضایي سیستم او محاکمو باندې باور لري. د رپورټونو په اساس په هغو سیمو کې چې طالبان فعالیت لري، خلک د قضایي سیستم او محاکمو پر ځای د خپلو ستونزو د حل لپاره طالبانو ته مراجعه کوي. له دې ټولو سره یو شمېر حقوقي کارپوهان هم د افغانستان له قضایي سیستم څخه راضي نه دي. افغان کارپوه بصیر حقیار وایي چې په تېر یو کال کې هیڅ ډول اساسي تغیرات نه دي راغلي.
زه فکر کوم چې په دې یو کلنه دوره کې قضایي سیستم کې
سره لدی چې په قضایي درو کې د فساد موضوع د ملي وحدت حکومت مشران هم مني، خو ټینګار کوي چې له فساد څخه د مخنیوي لپاره به جدي هڅې وکړي. کارپوهان او عام وګړي بیا وایي چې هر کله چې په عدلي او قضایي سیستم کې اصلاحات راشي، دا کار به په نورو ادارو کې د فساد په مخنیوي کې ګټور ثابت شي.
زموږ غږ آزادي رادیو اوري. پاکستانی چارواکي وایي چې په مینا کې د حج په مراسمو کې د مړو شویو پاکستاني حاجیانو شمیر 240 ته رسیدلی او همداراز 15 نور ټپیان دي چې دا مهال د سعودي عربستان په بیلابیلو روغتونو کې تر درملنې لاندې دي. چارواکي همداراز وایي چې لا هم 3 شپېته حاجیان لا درکه دي چې په سعودي عربستان کې د پاکستان د سفارت چارواکو د لټون لپاره هلې ځلې پیل کړي دي. په دې اړه نور تفصیل د ذبی الله شفق په راپور کې اورو.
د پاکستان دولتي چارواکي وایي چې د حج په مراسمو کې د رامنځته شوي پیښې په مړو ټپیانو کې د پاکستاني حاجیانو شمیر پورته شوی او ګڼ شمېر لا هم نادرکه دي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د دولتي چارواکو د وینا له مخې د تېرې پنجشنبې په ورځ د مکه مکرمې په منا کې د جمهوریت د شیطان د سرو د ویشتلو پر مهال د ګڼې ګوڼې او ټیل ماټیل له امله د مړو شمېر 1100 ته پورته شوی او همداراز سلګونه نور پکې ټپیان شوي هم دي. د پاکستان د مذهبي چارو وزیر سردار یوسف دوشمې پرستایید کړه چې تر دې دمه د مینا پټیل واټل کې د مړو شو پاکستاني حاجیانو شمیر 240 ته پورته شوی. نوموړي همداراز ویل چې لا هم سلګونه پاکستاني حاجیان نادرکه دي چې په سعودي عربستان کې د پاکستان د سفارت چارواکي د لټون لپاره هلې ځلې کوي. په عین حال کې د مینا د پیښې په اړه د پاکستان د صدر اعظم معین طارق فضل چودھری دوشمې پرست په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال د مینا پټیل ماټل کې د 240 پاکستاني حاجیانو د مړینې پخلی وکړ او ویې ویل په دې پیښه کې تر دې دمه 240 کسان مړه او 15 نور ټپیان شوي چې دا مهال د مکه مکرمې او جدې په بیلابیلو روغتونونو کې تر درملنې لاندې دي. همداراز تر پیښې وروسته نږدې 400 پاکستاني حاجیان نادرکه شوي وو چې له هغې ډلې ډېری موندل شوي او دا مهال یوازې 3 شپېته کسان نادرکه دي چې لټون یې روان دی. نوموړي همداراز وویل چې حکومت به د حج په مراسمو کې د وژل شوو او ټپي شوو حاجیانو له کورنیو سره نغدې مرستې وکړي او همداراز به د ټپیانو تر راستنېد وروسته د هغوی درملنه د حکومت پر غاړه وي. له بلې خوا د سعودي د رسمي خبري اژانس د راپور نه مخې سعودي ولی عهد او د کورنیو چارو وزیر محمد بن نایف مکې ته نږدې د خلکو په ټین ماټر کې د وژل شو او ټپي شو حاجیانو د پیښې د تحقیقاتو امر کړی چې نتیجه به یې پاچا ملک سلمان ته وړاندې شي. خو له بلې خوا به د سعودي لوی مفتي ویلي چې د حج د مراسمو پر مهال مینا کې د ټیل ماټیل له امله ځاني زیان او د دې ته ورته پیښو کنټرولول د انسان په وس کې نه دي، بلکې دا ټولې د قسمت او تقدیر کار بللی دی. دا لومړی ځل نه دی چې د حج په مراسمو کې د ټیل ماټیل له امله سلګونو کسان خپل ژوند له لاسه ورکړی، بلکې په 1909 میلادي کال په مینا سیمه کې په یو تونل کې د هوا د کمښت له کبله نږدې 1.5 زر او په 2006 میلادي کال کې په همدې ځای کې د شیطان د ویشتلو پر مهال څه باندې 3500 حاجیان مړه شوي وو. دا یادونه وړ ده چې په مینا کې په ټیل ماټیل کې د سلګونو حاجیانو تر مړینې مخکې د رواني میاشت په 1:30 د مکه مکرمې په مسجد الحرام کې اوکرین لیدلی و چې په نتیجه کې لږ تر لږه 100 کسان مړه او لسګونه نور ټپیان شوي وو.
په همدې حال کې د حج په مراسمو کې تر 100 زیاتو ایراني زیارت کوونکو مړینې د ایران او سعودي اړیکې کړکېچنې کړې دي. یو شمېر لویدیځ څېړونکي په دې باور دي چې شایي دواړه هیوادونه د یو بل سره د اړیکو پرې کولو ته نږدې سي. په مینا کې د حج د مراسمو پر مهال په ګڼه ګوڼه کې 99 شپېته زیارت کوونکي مړه سول چې تر 100 زیات یې ایرانیان وو. په دې اړه نور جزئیات له اجمل عام څخه اورو.
هغه مرګونې پیښه چې د لوی اختر په لومړۍ ورځ په مکه کې رامنځته شوه اوس یې سیاسي بڼه خپله کړې او د ایران او سعودي عربستان چارواکي پکې یو بل ملامتوي. ایران ادعا کوي چې سعودي عربستان د حج په مراسمو کې غیر مسؤلانه چلند کړی او زیارت کوونکو لپاره یې لازم امنیت او تدابیر نه و نیولي. سعودي عربستان بیا دا ادعا ردوي او وایي 300 ایراني زیارت کوونکو له نافذه قوانینو سرغړاوې کړې او د خپل مقصد په مخالف لوري حرکت پیل کړی. د ایران ولسمشر حسن روحاني او د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنایي ویلي دا د سعودي عربستان د چارواکو د غفلت نتیجه و او باید له ټولو مسلمانانو بخښنه وغواړي. په تهران کې د سعودي له سفیر سره هم جدي تماس نیول شوی څو په دې اړه ځواب وایي. د منځنی ختیځ د ستراتیژیکو څیړنو د مرکز رئیس انور عشقي د رویټرز خبري اژانس ویلي، د حج په مراسمو کې وروستۍ پیښې د سعودي عربستان او ایران ترمنځ اړیکې چې له پخوا خرابوي نورې هم کړکېچنې کړي. انور عشقي وایي یو شمېر قدرتونو غوښتل چې له دې پیښې په استفادې د حج سګني مراسم بدنام کړي څو خپل هدف ته ورسیږي. ایران له مودو راهیسې په دې هڅه کې دی چې پر ټولو اسلامي عربي او د منځني ختیځ پر هیوادونو کنټرول ولري، خو ستونزمنه ده چې دا ډول یو کنټرول ومنل شي ځکه د ایران نفوذ محدود دی. د دې څېړونکو په وینا که چیرې ایران له دې پیښې د سیاسي فشار په توګه د ګټې اخیستو هڅه وکړي او پر ریاض زور راوړي چې په ځانګړې توګه په یمن کې بریدونه بند کړي، ښایي عربستان له ایران سره خپلې ټولې اړیکې پرې کړي. د سعودي عربستان د روغتیا وزیر خالد الفلا ویلي و د لوی اختر په لومړۍ ورځ د حج په مراسمو کې د رامنځته شوې پیښې په اړه څېړنې روانې دي او نتیجه به یې زر خپره شي.
جهات الامنيه ما زالت تحقق في الحادث والطب الشرعي.
د وی امنیتي ادارې دا مهال د دې پیښې په اړه څېړنې کوي او متخصص ډاکټران خپل کار ته ادامه ورکوي څو د پیښې علت پیدا شي. د عامې روغتیا د ابتدایي معلوماتو پر بنسټ په دې ګڼه ګوڼه کې تر پښو لاندې د کېدو په پیښه کې څوک ملامت نه دي. تر اوسه پورې په دې پیښه کې 198 کسانو مړینه تایید شوې چې 143 تنه ایراني وګړي دي. د ایران لوی څارنوال ابراهیم رئیسی له دې مخکې په مینا کې د پنجشنبې د ورځې پیښه د سعودي عربستان لخوا یو جنایت بللی و. سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجوبیر بیا وایي ایراني چارواکو له دې پیښې سره سیاسي چلند کړی او غواړي له دې سیاسي ګټه واخلي.
زموږ ږغ له ازادي راډیو اوري. د ولسمشر د وینا د حال درکولو له کبله ونتوانېدو چې ازادي او اوریدونکي او د انصاف په لټه اونیز پروګرامونه خپاره کړو. درنو اوریدونکو، اوس وخت را رسېدلی چې د ازادي راډیو څخه اقتصادي خبرونه واورو.
د سلام پړان کول سره د هیواد مهم اقتصادي خبرونه د ازادي راډیو څخه اوري. د افغانستان د مخابرات وزارت مسؤلین وایي چې له خصوصي شرکتونو سره خبري پیل کړي تر څو د انټرنیټي خدماتو او تلیفوني خبرو بیې راټیټ کړي. یو شمېر کابل ښاریانو ازادي راډیو ته وویل چې په مصرفي کریډیټ کارتونو 10% مالي خلک له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. د مخابرات وزارت ویان محمد یاسین سمیم ازادي راډیو ته وویل چې د سیمه ییزو بازارونو په اړه یوه څېړنه ترسره کړې او د مالیې د اخیستلو د نتایجو پر طرحې باندې کار کوي. د مخابرات وزارت د وړاندیز او د ولسمشر له حکم سره سم د میزان میاشتې له لومړۍ نیټې څخه د خصوصي مخابراتي شرکتونو لخوا پر پلورل شوي کارتونو باندې 10% ټیکس یا مالیه وضع شوې ده. د افغانستان د صنعتکارانو د ټولنې مسؤلین له حکومت نه غواړي چې د خصوصي سکتور صنعتکارانو او حکومت ترمنځ د باور فضا رامنځته کړي. د دې ټولنې مشر شیرباز کمنزاده ازادي راډیو ته وویل چې که د صنعتکارانو، حکومت او خصوصي سکتور ترمنځ د باور فضا رامنځته نه شي نو دوی به ونه کړای شي په افغانستان کې پانګونه وکړي او صنعتکاران به له هېواده بهر خپلې پانګې وباسي. د ښاغلي کمنزاده په وینا اوس مهال د هېواد صنعتکاران له ماتې سره مخ شوي دي، نو صنعتکاران له حکومت نه غواړي چې دې برخې ته لازمه پاملرنه وکړي. د لوګر ولایت د کرنی مسؤلین وایي د دې ولایت د ازدي ولسوالۍ ځنګلونه 80% له منځه تللي دي. د دې ولایت د کرنی رئیس همایون عمر ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ولسوالۍ کې 200 هکتاره ځنګلونه شته چې د حکومت د نه پاملرنې له کبله د له منځه تللو په حال کې دي. ښاغلي عمر له حکومت نه وغوښتل چې په دې ولایت کې دي د جلغوزو ونې کښېنوي چې د دې ولایت د خلکو اقتصاد سره ښه او حکومت ته هم ګټه ورسیږي. د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 35 افغانۍ 1.40 پله، یو پونډ 94 افغانۍ 80 پله، یو یورو 2 افغانۍ 10 پله، یو سعودي ریال 14 افغانۍ 15 پله، د اماراتو یو درهم 10 افغانۍ 15 پله، زر ایراني تومان 13 افغانۍ 15 پله او زر پاکستاني کلدارې 410 افغانۍ.
د ازادي رادیو د پښتو یو ساعت خبرونه پایته ورسیده. د تاریخ پرونی لپاره زما له همکار سید سمی عباس سره اوسئ.